د مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعت خبرونه ته مو زموږ مجیب حبیب صاحب ارکلای کوم. وړاندې به په خبرونه کې واورې. ملګرو ملتونه ویلي طالبان و ورسره ژمنه کړې چې د افغان جنوب پر مخ باید ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. په بلخ، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې تر دې مخکې هم جنو ته اجازه وه چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د هېواد په دیرشو نورو ولایتونو کې لا هم د جنو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په بلخ کې ښځینه زده کوونکي له طالبانو څه غواړي؟
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی. په دغه سفر کې به پر کومو مسایلو تمرکز وي؟ طالب ویان زبولا مجاهد.
سفر مو خداده سي دوړو هوادون ترمن سياسي اړيکي لا پیوړې او کیسي همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیات سي.
د مشرانو جرګې و غړي وای دي طالبانو لخوا ګواښل کیږي.
موږ ځکه په راسې سولې وو چې سبا وو چې او چې طالب راغی تمام خلک تعدید یې.
که وخت وو پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو چې خپاره بشي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه لا اجمل اند واوري.
په کندهار کې د پرونی برید د قربانیانو مړینن په ډله ییز ډول خاورو ته وسپارل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپولي چارواکي ویلي دي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې نجونو ته ښوونځي پرانیزي، او د برتانیا صدراعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ یوړي چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګزارونو وشل شوی و. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په کندهار کې د پرونی حملې د قربانیانو مړي نن د خار په اتمه ناحیه کې په ډله ییز ډول خاورو ته وسپارل شول. د کندهار خار په امام برګا جومات کې د جمعې د لمانځه پر ګډونوالو برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، لږ تر لږه و څلوېښت کسان ووژل او شاوخوا بیا نور یې ټپیان کړل. د جنازې د مراسمو یو ګډونوال حاجي علي ازادي راډیو ته وویل دا دې بریدونو هدف د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د نفاق جوړول دي.
دا کارونه شروع کړي چې موږ په مسجدو کې دا کار وسی. اهل سنت موږ وغندو چې مثال اهل سنت دا کار کوي، د اهل سنت په مسجدو کې دا کار کوي چې اهل تشیع داسې وکړي.
دا کندهار امنیه کمانډان عبدالغفار محمدی وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او زیاته یې چې د برید عاملانو ته به سزا ورکړل شي. له دې برید وونه مخکې په کندوز ښار کې هم د شیعهګانو پر یو جماعت ورته حمله وشوه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به د شپږمو نه تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدي چې تېره اونۍ په کابل کې و د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان په پنځو ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اروزګان کې لا له مخکې نجونو ته لیسې پرانیستل شوي دي. ښاغلی عبدي ویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی حکومت تر شپږم ټولګي د پورته نجونو د زده کړې دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په یو یا دوه میاشتو کې به بشپړ شي. دا طالبان حکومت اعلان کړی چې د اریانا افغان هوایی شرکت، کامی اروپیایی شرکتونه دي کابل ته له کابل خپل الوتنې په عادي ډول بیا پیل کړي. دا پریکړه وروسته لاغه کیږي چې پیایي په خپلو چارو کې د طالب چارواکو د لاسوهنو په پلمه کابل ته الوتنې بندې کړي. له دې مخکې طالبانو له پیایي او کامیر شرکتونو غوښتي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیې دي چې $3000 ته لوړې شوې وي پخوانۍ کچې ته راټیټې کړي. د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر او د هوایي شرکتونو د استازو غونډه کې د دیال وطنو د عادي کېدو غوښتنه وکړه. د بیان لمخې غونډې همدارس پریکړه وکړه چې د ټکټونو بیې باید بیرته عادي شي. د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړی یوړي چې د پارلمان غړی ډیوډ ایمس پرون د چړو په ګزارونو پکې ووژل شو. له بوریس جانسن د سره د کورنیو چارو وزیره او د اپوزیسیون د کارګر ګوند مشر هم ملګری وو. پولیسو د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي برید تروریستي عمل بللی دی. ویلي دي چې ښایي دا د افراطي اسلام پالو کار وي. د روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادي قفقاز په یو زندان کې پیل شوه. تاس خبري اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقونو د یو څېړونکي تیمرلان څګیوف له قبل خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دی ژوبل شوي. څګیوف زیاتوي چې ټاکل شوی د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري. او روسیه د کووید 19 ناروغي له کبله د څلیرو ساعتونو په ترڅ کې 102 کسانو د مړینې خبر ورکړي. د کرونا د وبا له پایله د لومړی ځل دی چې په یو ورځ دومره ډیر کسان د دې ناروغي په نتیجه کې مړي. د کرونا پر ضد مبارزې ادارې همدارس په څلیرو ساعتونو کې له 3 ډیر زرو د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړي. په روسیه کې تر اوسه نږدې 8 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي او د مړینو ټول شمېر له 222 زرو اوښتی. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
مخکې له دې چې د هوا د حالاتو اټکل درته وړاندې شي، باید یاد کړم چې په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې موږ د راپورونو لړۍ پیلوو. د هوا حالات به وروسته واورئ. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په 4 ولایتونو کې رسمه نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر 12 پورې زده کړو ته دوام ورکړي. په دې اړه راپور واورئ.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د نجونو ښوونځي به له 6 تر 12 په ټول افغانستان کې ډیر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې به مکتبونه پرانیستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي او په روزګان کې هم نجونې پرېښې دي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی سنا کاکړ ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
عمر عبدی چې تیره اونۍ کابل ته تللی وو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبري اعلان ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر د ته ویلي وو چې پر یوه داسې پروګرام کار کوي چې نجونې له 6 ټولګي پورته هم زده کړې وکړي او د دې پروګرام پر جوړېدو به له 1 تر 2 میاشتو پورې وخت ولګي شي. عبدي پر طالبانو غږ وکړ چې اوس هم ډېر وخت وشو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي، ځنډ یې پکې نه راولي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1969 تر 2001 کال پورې نجونې له زده کړو منع شوې وې او ښځې یې کارونو ته نه پرېښودې. عبدی وویل چې په تیرو 10 کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه یې نجونې وي او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر له 6 زرو 800 ته زیات شو چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوي دي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي.
ازبکستان ته د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت تللی پلاوی هلته د ازبکستاني له چارواکو سره پر مختلفو مسایلو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه، سوداګرۍ، برښنا او پر سرحدي سیمو کې پر ګمرکي مسایلو خبرې کړې دي. د دې پلاوی غړي وایي سفر بریالی وو او ازبکستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په موافقه رسیدلی هم دی. په دې تړاو خپل همکار ته ورځو او تازه آل ترې اخلو.
د طالبانو په مشهي د سرپرست حکومت کلاوي د ازبکستان په ترمیز ښار کې دی او له ازبکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې. د طالبانو د پلاوي یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل ازبکستاني چارواکو له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ او هوکړې ژمنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې هېواد به د بشري مرستو سربېره افغانستان سره په نورو برخو کې هم ودرېږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت پلاوی چې مشرۍ د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي کوي او پکې د اقتصادي او امنیتي سکتور چارواکي شامل دي، نن سهار ترمیز ښار ته ورسېد او هلته یې د ازبکستان د صدر اعظم عمر زاکوف په مشرۍ له لوړ رتبه هیئت سره ولیدل. دواړو لوریو له لومړنۍ لیدنې وروسته په 15 کمیټو کې چې د روغتیا، ښوونې او روزنې، سوداګرۍ، برېښنا او په سرحدي سیمو کې د ګمرکي همکاریو په اړه جوړې شوې وې مفصل بحثونه وکړل او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. د دې تر خوا ازبکستان له افغانستان سره د بشري مرستو سربېره د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګرۍ د پیاوړتیا او پراختیا ډاډ هم ورکړی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې سفر د ښو پایلو هیله لري.
یو هر اړخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د طالبانو نوی حکومت واک ته رسیدو وروسته په دې هڅه کې دی چې له خپلو ګاونډیانو، د سیمې هیوادونو او له نړۍ سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. له دې کار د طالبانو موخه لومړی د هغو بندیزونو پای ده چې اوس مهال ورسره حکومت مخ دی. تر خوا طالبان هڅه کوي چې نړۍ ته وښایي د یو مسؤولو حکومت په توګه چارې مخته وړي او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپېژني او مشروعیت ورکړي. خو له دې ټولو هڅو سره سره د طالبانو حکومت هېڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. طالبان به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې هم یوه غونډه کې جون وکړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د غونډې ته هم د عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ځي. ښاغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی به د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډې د ترویکا د تیرو هغو ناستو په دوام کې چې پکې امریکا، چین او پاکستان هم ګډون کړی و. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13 شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن و. د غونډې څلورو ګډون کوونکو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښود. اعلامیه کې دام ټینګار شوی و چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهو، ماشومانو، قربانیانو او لګتیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. اوس داسې مهال چې مسکو غونډه هم نږدې ده او له جوړېدو یې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی. لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا پر کوم موضوعات وڅرخي او تر خوا به یې هم ګډون کوونکي پکې ګډون وکړي او که نه.
دا مواردل چې ازبکستان ته د طالبانو تللی پلاوی پر روغتیایي مسایلو، ښوونه او روزنه، سوداګرۍ، برېښنا او پر ځینو نورو سرحدي مسایلو باندې خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې تم کیږي د افغانستان روبات جوړونکو انجنونو په خپل رسمي پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېر لیوړتیا لري او دا اساسي حق باید ورنه وانخستل شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
امیدواریم که دیگه این اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون همگی فعلا داغ دارن. خب من تسلیت
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جوړون کنجونو تو خوانزه د بیر تخلاصون ده غوختن لپاره خبره کړی ده. دا ویدیو چې د جمعې په ماښام د افغان رو با جوړون کنجونو پر رسمی فیسبوک باندې خبره سوی په کې له طالبانو غوښتل سوی چې نجونو زده کوونکو پر مخ د خوانزه دروازې بیرته پرانیزي. د غونجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې که د انجونو د پرمختګ لپاره زمینه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او ویاړونه به ورته راوړي. د دغو انجونو له ډلې الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مخته وړي خو د نورو ټولګیوالو یې په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د انجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکي ده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشحاله یو او بیا ښوونځي ته ځو. دا شان مو نورې ملګري او ټولګیوالې هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته ښوونځي پرانیستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی دغه ټیم یو بل غړیده دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ریوانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکی د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبریالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اروزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. ښاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړې زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له اووم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یوه تګلاره کار پیل کړی چې دیوی یا دوی میاستو پترات کې به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنېدو سره میلیونونه ښځینه زده کوونکي له تیرو 28 ورځو راپدې خو له زده کړو بې برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې دې له زده کړو نه محروموي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د تیرې ورځې د خونړۍ حملې د 30 وژل شویو کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. دغه برید چې تیرې ورځ د کندهار ښار په امام بارګایا د شیعهګانو په لوی جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو، 30 کسان پکې ووژل شو او شاوخوا نوي نور ټپیان شول. په عین وخت کې د کندهار امنیه قماندان دغه حمله د داعش ډلې پورې مربوط بولي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړئ.
د وجل سو کسانو د جنازې د لمانځه مراسم د کندهار ښار په امام بارګا یا د شیګانو په لوی جماعت کې د وجل سو 30 کسانو جنازې دلته د کندهار ښار په اتم موزه کې په ډله ییزه توګه خاورو ته سپارل کیږي. د اجالی په نوم د جنازې یو ګډونوال وایي پرونی پیشي خلک غمجن کړي او ټول د ویر پر ټغر ناشتي.
د دې هدف دغه دی چې اسلام متلاشي کې اسلام د بین یو سي چې په نامه مسلمانی دې ته فرق نه کوي. اما دا کارونه شروع کړي چې موږ په مسجدو کې دا کار وسی. اهل سنت موږ وغندو چې مثال اهل سنت دا کار کوي. د اهل سنت په مسجدو کې دا کار کوي چې اهل تشیع داسې وکړي. اما نه، دین خبره دی چې قران عظیم شان وايي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخويكم. تاسې مؤمنان ورونه یاست. د الله جل جلاله تناو ته منګولي واچوي ان شاء الله متفرق کیږي نه.
د عبدالرزاق په نوم د جنازې یو بل ګډونکوونکی ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه پوهیږي چې برید بچا کړی وي، خو دا د چارواکو مسولیت دی چې د دغه پیښې عاملین پیدا او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي.
دا خو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې امنیت ونیسي. د امنیت په باره کې دا کار څه ودی؟ دا خو چې امنیت موږ امنیت ونیسي نه یوازې د امام ماریا دا د ټول افغانستان د ټول منځکې د هر ولایت د دوی جوړ ولایتو څخه اوس حکومت هغه دی موږ ته اطمینان راکړي. دغه حکومت موږ ته اطمینان دغه سره کړی دی چې تاسو موږ څخه صلاح واخلئ. زه خپل د مسجد یو مشر یم، د پنځه لسمې د بیبي روغیه د مسجد مشر یم. موږ څخه حتی صلاح را سوا اخلئ چې موږ ټول اور فورم پر موږ نو زکه چې پرتاسي دی نو بیا تاسو امنیت ونیسي. دا شی یو سنی نه غواړي. موږ الحمدلله مسلمانان یو، مسلمانان وو هم یو. موږ دا شی نهسته چې خدای نه خواسته شیعه نو کافر دي. هغه سړی کافر دی چې پر شیعه باندې د کافر حکم کوي. موږ الحمدلله شیعه سنی افغانان ټول سره وړونه یو. خو اوس با کته چې کاسو چې دی موږ وړونه یو، افغانان وړونه دي، وړونه وي.
په عین وخت کې د کندهار امنیه کمانډان مولوی عبدالغفار محمدی دغه حمله د داعش اسلامي دولت کار بولی او وایي چې د عاملینو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي.
د دغه شی عملی عموما ټول وخت داعش وسلوال کی چې عام مسلمانانو یا په مساجدو کې یا په نورو داسې ځایو کې دوی د عام مسلمانانو وژنه کوي. کاملا دا پیښه به دوی ته راجې ده او دوی به کېدلی شي پر غاړه اخیستي. نو موږ انشاءالله کوشش روان دي چې دغه خلک ژر تر ژره ونیسو او د محکمې ته وسپارو، د شریعت منګولو ته وسپارو.
د کندهار ښار په امام بارګاه یا د شیګانو په لوی جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په ځانوژونکو حملو کې چې اووه څلوېښت کسان ووژل سوه او شاوخوا نوي ټپیان سول، مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت منلی. دغه ډلې پر ټولنیزو رسنیو په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې دغه برید د نسل خراساني او ابو علي البلوچي په نوم د دوی دوه کسانو کړی.
په کندهار کې مو د شیګانو پر جماعت د جمعې ورځې د انتحاري حملې په اړه راپور واورېده. د ازادي راډیو د او تاسو د راپورونو لړۍ ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ صفه 12.6 او اف ام صفه 0.15 باندې اورېدلی شي. په افغانستان کې د شیعهګانو پر جماعتونو پر اندېښنو تم پاتې کیږو. د شیعهګانو په جماعتونو کې پر عبادت کوونکو د داعش ډلې وروستیو حملو افغان شیعیان اندېښمن کړي دي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
په کندوز او کندهار ولایتونو کې د شیعهګانو په جامع جماعتونو کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته یو شمېر افغان شیعه وګړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکي امین شریفي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروستیو حملو د شیعه وګړو ترمنځ ویره او وحشت راپارولی دی.
په دوو جمعو کې دوه خونړۍ حملې ترسره شوي چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. خلک ورختا دي، ویریږي، وحشت هم د خلکو ترمنځ په جدي توګه خپور شوی. له دې امله خلک نسي کولی خپلو دیني او مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي او عبادت ترسره کړي.
هیواد د کندوز ولایت یو بل شیعه اوسیدونکی دی. دی هم ورته اندېښنه لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د داشن حملو مخه ونیسي.
زه غواړم چې نور د وژنې وینې تویدنې ختم شي. تیره اونۍ په کندوز کې زیات خلک ووژل شول. له طالبان غواړم چې د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو آرامي رامنځته شي.
دوی وایي د طالبانو واکمنېدو ته هیله مند و چې نور به د حملو هدف نه ګرځول کېږي او امنیت به یې خوندي سي. خو په خبره یې برعکس دغو حملو دوام وموند. له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې دا شان حملې به بیا تکرار نه سي. د دغه وزارت ویان سید خوستی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داخله وزارت خو الحمدلله په هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دی او امید مداده چې په راتلونکي کې داسې پیښو سره مخامخ نشو او په ځانګړي ډول د اهل تشیع هیوادوالو د عبادت ځایونو دپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي. دوی ته موږ اطمینان او ډاډ ورکوو چې
خغلی خوستای زیاتوي دوی خپلو ټولو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د اهل تشیع مسلمانانو امنیت ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم میاشتې په درویشتمه نیټه د جمعې په ورځ په کندهار ولایت کې د شیعهګانو په جامع جومات کې دوه خونړۍ حملې وسوې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکو ویلي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان شوي. په کندهار ولایت کې د جمعې د ورځې د دغه حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغې ډلې ادعا کړې چې په دې حمله کې دوه انتحاري حمله کوونکو په ځان تړلي چاودېدونکي توکي په یو جومات کې چاودلي دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په هغه خبر پاڼه کې چې د ټلګرام چینل له لارې خبره کړې ویلي دي چې لومړی حمله کوونکي د جامع جومات په یوه دروازه او بل حمله کوونکي د جماعت دننه په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. له دې وړاندې هم تیره جمعه په کندوز ولایت کې هم ورته حمله د شیعه وګړو په یو جامع جماعت کې د جمعې د ورځې د لمانځه پر مهال وسوه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله او د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. د طالب چارواکو مشرانو د معلوماتو لمخې په دواړو حملو کې نږدې 100 کسان وژل سوي او له 200 زیات ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو له دې مخکې ویلي و چې داعش وسلواله ډله به له منځه یوسي او د دغې ډلې د ځینو غړو د نیولو خبره یې هم کړې وه، خو لا مشخصه نه ده چې دا ډله به په راتلونکي کې د داعش ډلې د حملو د مخنیوي توان ولري او که نه.
پخوانی سناتور فریده کوچی وای طالبان یې په دینوم ګواخي چې ولې یو محل د دوی په ضد جګړه کوله. هغه په یو خبره کړې ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو یې شخصي موټر زینه وړای دی او داسې محل چې ان یو ټوپک نه لري لدې د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي. دا چې طالبانو په دې اړه څه ویلي په دې اړه راپور ته وښی.
د مشرانو جرګې پخوانی غړي فریده کوچی ده وایي طالبان په دوی نوم ګواښي چې یو مهال د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق سره یو ځای د دوی ضد جګړه کې برخه اخیستې. میرمن کوچی وایي دې هغه مهال د پنجاب ضد ټوپک پورته کړی و ځکه پاکستاني ملیشو غوښتل پر ډیورنډ کرښه اذخان تار وغځوي. د پخواني سناتور یو خبره کړې ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو شخصي موټر زنه وړی او داسې مهال چې آن یو ټوپک نه لري له دې د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي. فریده کوچی له طالبانو غواړي چې د خلکو د زورولو پر ځای هغو کارونو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کوي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم د میرمن کوچی سره د شوي چلند په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې یو شمېر کسان د اسلامي عمارت له نوم ناوړه ګټه اخیستې او خلک یې زورولي دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل له دې کسانو ډېر یې پېژندل شوي او قضیه یې تر پلټنې لاندې دي.
شل کاله د نظام تیر شوی و خو بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هېواد په سطح ته باندې د هېواد په کچه باندې چې ډېر لږ موارد پېښېږي چې هغهلته ځینې قضایې رامنځته کېږي چې دا د فیصدي په لحاظ باندې ډېر کمه فیصدي ده.
طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټولو وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخښنه شوې او عادي ژوند ته یې رابللی دي. په فرمان کې ټولو افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی و، خو له یادې نیټې بیا تر ننه ډېر کله داسې پېښې رسنیز کېږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلي هیڅوک د چاکور یا شرکت ته د نقلیه وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه نشي ننوتلی. طالبانو تل ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په وروستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسیدو په موخه په خپلو لیکو کې د سمون بهیر پایل او د تصفیه کمیسیون هم جوړ کړ. دا کمیسیون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونې، فساد، غصب، باج اخیستنې، شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو له لیکو وباسي.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اګست په 9 د هوایي برید پر مهال په کابل کې سهون وژلي وو. په پایل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي یې په نښه کړي دي، خو وروسته معلومه شوه چې ملکي کسان یې وژلي وو. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوایي برید د اګست په 9 هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن څه باندې 2 تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي. هغه وخت د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکینزی وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسأله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي، نو د بهرنۍ بهرنیو چارو لو وزارت سره سلا مشوره کوو چې څنګه دا ممکن ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډیره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کې شي، خو موږ دې ته ډیر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې د بریټ د استخباراتي غلط راپور په اساس درې ورځې وروسته تر دې وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی بریټ وکړ چې پکې په لسګونو افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربی داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو ته به څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیشي، خو څرګنده یې کړه چې وژل شوي کسان بې